Det er mulig grunnen til at hun ikke har vært til Taliban og deres affære, der legger ulo bandisene, der mafia denne tem dit, terretseng, der har gittelig mauriet ham, og belkar la para og gaza, og ikke bare Taliban og bandisene tari. Det kabinet, der holder på gudun, der Taliban og lesgun, og ikke politisk kjærvak, det er mulig grunnen til at hun, der bandisene og palest, ikke sammen de. Pakistan jo selv bjallet Taliban og gokte ikke, på kjøper pakten hva, ki der rusti bride tenzimuk, per zed, og jødi ekdam og krille, det er Taliban og hukmet, der pakistani kjærvak, der et avirat krimi, og gni, der bryd, der fannsan, på kjøver, plan shavaydi. د پاکستان پادر اسماعیل خان کې بریدو شو چې دری وشت پوزي پاکستانی پوزیان پکې ووژل شو د خیبر پختونخوا د ټانک سیمې د پولیسو پر یو مرکز په بریدو نه خته کې یو سرتیر یو دری بریدګر ووژل شو دی د ټانک پولیسو مشنه نازدري او مشال څنګه تول وسلوالو نیمه شپه د پولیسو پر مرکز بریدو کړ چې وسر نه خته هم پایل شو د ایران د جنوب ختیځ سیستان بلوچستان یالات امنیتي چارواکي وایي یو لسن پولیس د پاکستان سرحد ته نږدې پر سیمه کې په یو حمله کې وژل شوی یو شمېر نوټه پین شوی دی پولیسو په یو بیان کې ویلي دی چې د دې پیښې پر مهال یو شمېر بریدکوونکي هم مړه او ټپیان شوي دي تر اوسه د دې برید پړچا نه ده منلې او د غزې په ترانګه کې نن هم د اسرایلو پوځي عملیات روان دي اسرایل خپل اصلي متحد امریکا ته ویلي دي چې د حماس ډلې د ځپلو عملیات ښایي څو نورې میاشتې هم وخت ونیسي لکه چې د اکتوبر له ومې دغه برید حماس ډلې پر د اسرایلو پر قلمرو وکړه 240 کسان ځان سره یې رغمل ویوړو همدارنګه د دغه عملیاتو چې اسرایلو په غزه کې پیل کړی دی د غزې د روغتیا وزارت چې حماس درې کوي معلومات پر اساس باندې اتل لزر وسو کسان په دغه جګړه کې اوجل شوی دي
د ازادي ملما محمود میناپال د افغانستان یو تجربه کار ډاکټر دی چې په افغانستان کې پر اوږدو کلونو کار سربېره د خیریه ماموریتونو په ترڅ کې په نوره نړۍ کې هم د ناروغانو علاج کړی ډاکټر میناپال په کابل کې زیږیدلی خو پر افغانستان د پخواني شوروي اتحاد له یرغل وروسته پاکستان ته مهاجرت کړی او هلته د جګړې له قربانیانو او جګړه ځپلو افغانانو سره مرسته کړې خغلی میناپال د بی پولی ډاکټرانو په ټولنه یا ام اس اف کې همکار کړی او په یو شمیر جګړه ځپلو او رسپات هیوادونو کې د خلکو لاسنیوي کړی نن ما احمد تکل د آزادې میلمه په خبرونه کې له ډاکټر محمود میناپال سره خبرې کړې د مرکه په پایل کې مې له خغلی میناپال څخه وغوښتل چې د ځان په اړه څه راته ووایي
سلام علیکم زه محمود میناپال یم کابل کې زیږیدلم او اوس فعلا په هالند کې ژوند کوم وظیفه مې ډاکټر د طب ده او تقریبا څلور دېرش کاله مې د خپلو هموطنانو او بشریت په خدمت کې راکړې ده او فعلا متقاعد یم
بشریت چې وایي مطلب مو دا دی چې د بې سرحده یا بې پولي ډاکټرانو په ټولنه کې مهم کار کړی
بله او زه په 1400 او یو شپیتم کال کې د فاکولټی نه فارغ شوم بیا سم د لاسه پاکستان ته مهاجر شوم هلته مې شپږ کاله په سرحد کې یو عاجل کومکونو مرکز درلودی بیا پس د هغه نه شپږ کاله بعد کله چې روسان د افغانستان نه ووتل زه هم بیرته پاکستان ته راغلم او هلته به د مهاجرینو په خدمت کې وم او په مجموع کې مې نویشت کاله د خپلو هموطنانو سره په همکاري کې وم البته صحیح برخه کې مې کار ورته کوم او د ام اس اف سره مې په 2001 کال کې شروع وکړه بیا تقریبا تر 2011 کال په پاکستان کې وم او اکثر د پاکستان او افغانستان د پروژو په ارتباط کار کوم او په 2001 کال کې 2011 کال کې مې کار ورسره پرېښود او مهاجر شوم هالند ته بیا پاس دغه 2014 کال کې مې بیرته په څلور ملکو کې مشنونه اجرا کړل انټرنیشنل مشنونه البته چې په اول مشن په ساوت سودان کې وو دوم مشن په یمن کې وو دریم مشن په لسبوس کې وو د افغان مهاجرینو په حساب د راتګ
په یونان کې
دوم مشن مې په نایجیریا کې وو پس دغه نه بیا په 2018 کې اخری میشن زمان پا دوزر شپارسم که و دوزر اولا سم نبات بیا یو کال په کور کې وم، بیا چې مړ شوم بیا پاس هغه کورونا راغله، بیا پاس هغه نو تقاعد مې وکړ.
لس بس چې وایي چې ټاپو ته ورغلی وي هلته د افغانانو سره د مرستې لپاره، دا د یونان هغه ټاپو دی چې افغان کډوال ورته راځي.
بله بله، که ستاسو په یاد وي په هغه کال کې ډېر زیات افغانان راتلل. بیا یو کمپ په نامه د موریا او یو کمپ په نامه د کاراتپه، هلته تعداد د افغانانو دومره زیات وو چې دوی افغاني ډاکټر یا هغه ډاکټر چې یا هغه څوک کسان چې ترجمانی وکړی شي درلودل، افغاني ډاکټران خو نه وو. بیا چون ډېر زیات بیروبار وو، دوی داسې وسنجوله چې داسې یو ډاکټر باید ولرو چې هغه په افغانی ژبو یعنی پارسی پښتو باندې بلد وي، او حتی په اردو باندې، د دې په خاطر باندې چې د سرعت عمل له کار واخلي. بیا زه انتخاب شوم، بیا زه ورغلم تقریبا ډېر وخت په هغه پروژه کې ما کار وکړ.
د بې سرحده ډاکټرانو په ټولنه کې ستاسو په کارونو به وړاندې نور هم وغږیږو، ستاسو خاطرې به واخلو. خو مخکې ډاکټر صاحب تاسو یادونه وکړه چې تاسو ډېر کلونه مخکې له افغانستانه ووتلی، ماشومتوب مو چیرته تیر که، درس مو په کوم ځای کې وویلې، لږ د خپلو زده کړو په باب هم راته ووایئ.
ماشومتوب مې درس مې په اول کې په کابل کې په جمال مې نه ابتدایي ښوونځي کې شروع کړ، بیا د دوام صف نه باد موږ پلار مرحوم په هغه وخت کې چون په بورس باندې تحصیلي لاړې ترکیې ته، نو موږ مجبوره شو د بابا کرم چې هغه په رستاق ولسوالۍ کې وو هلته لاړو. دریم او څلورم صنف مې په رستاق کې ووی. البته هغه وخت ډېر مشکل و، تقریبا 2 ساعته پیاده باید تللي وای هره ورځ، د یوې خانه 2 ساعته پیاده راغلي وای د بلې خانه. او په هر حال ښې خاطرې و، خراب خاطرې به خامخا په ما مکتب به دوران کې عمر درلوده. د هغه نه بعد بیا متوسطه و لیسه مې د استقلال په لیسه کې وویل. د هغه نه بعد به کابل پوهنتون ته کامیاب شوم، طب پوهنځي ته، او طب پوهنځي مې چې خلاصه کړم ارزو کړي چې نن هم فاکولته خلاصه کړل او سبا ته مهاجر شو.
هغه وخت چې د تخار ولایت پر رستاق ولسوالۍ کې تاسو ویل چې دریم او څلورم ټولګی تاسو هلته لوستئ، کله چې 2 ساعته په لاره کې تاسو مزل کوو د دې لپاره چې ښوونځي ته ولاړ شئ، دغه د نن ورځې ژوند چې تاسو لرئ او له یوې نړیوالې معتبرې مؤسسې سره مو کار کوو، دا مو په ذهن کې په خیال کې ګرځېدل، هیله مو درلوده؟
والله نه، داسې خاص خو نه ګرځېدل، دومره بلند پروازي نشو کولی چې هغه بدرشان کړو. خو یو شی زما په یاد دی چې زه په دغه ټایم کې، په دغه وخت کې چې زه هلته مکتب ته تلم، پلار مې یو عکس را لېږلی و خپل، او په شا کې ماته نشته کړي و چې تحصیلات امروز شما سبب ساختن فردای شما می شود. نو هغه خبر باندې زه پوهېدلم، منتها هغه بابا به مې هر سهار دغه هغه راته لوستی دی، دغه عکس شاوې ګوره پلار خبره دی باید په یاد کې وساتم. نو کېدای شي مغه به یو بهترین او ستر انګېزه از مال پاره باشه، زه باید رښتیا هم 2 ساعته د ورځې ولاړ شم، 2 ساعته د ورځې دې خاطر شم، د دې خاطر چې پلار مې خفه نه شي چون مسافر دی. کېدای شي دغه بم
تاسو د جهاد په کلونو کې هم له خلکو سره یا له زخمیانو ټپیانو سره په روغتیایي برخه کې د مرستو یادونه وکړه، د هغه وخت کیسې راته وکړئ، په کوم ځای کې وای، آیا د جګړې په مستقیمه د جګړې په جبهه کې وای کنه د جبهې شاته په روغتونونو کې، دغه وخت کیسې راته وکړئ.
زه د جهاد ته بوت کله چې راغلم سیاسي شرایط مې شو دیدل، ډېر مشکل و د ما دپاره چې په اسانۍ خپله لار پیدا کړم. بیا راغلم کوټه ته، د کوټې نه یو ملګري په همکارۍ سره په دې شرط چې تنظیمي اړیکې به نه ساتو، زه لاړم سرحد افغانستان ته چې یو منطقه په نامه د علا جرګه، هلته مې یو کلینیک جوړ کړ په خارج د دې ساحې نه، او د خلکو سره، د محل سره، او د ټول کسانو سره چې ما ارتباطات پیدا کړل، نو دا خبره مو ورته کوله چې زما مرکز بې طرفه دی، چې زه یو ډاکټر یم، نو د ما سره به کار نه لري، او څوک چې ما سره ماته راځي هغه سره به هم کار نه لري. رښتیا هم همداسې وشي، حتی تر دې اندازې پورې شي ما به د ارشیشین هم دوا اخیستل، رابطې الاسلام اسلامي نه به هم دوا اخیستل، جمعیت اسلامي د هغه نه به هم دوا اخیستله. نو ښه استقبال کېدی او کار مې هم دغه وشي، بر علاوه د دې چې موبایل کلینیکونه مې کول، د هغه نه علاوه مې فقط دغه زخمیان پس هغه کومک های اولیانه کوسته او یا په سرحد کې یو بله شفاخانه غوندې ځای و، د هغه د آی سی آر سي هغه ته به مې ریفر کول.
دا په کوم ولایت کې و ډاکټر صاحب؟
دا د زابل په ولایت کې تقریبا موقعیت لري په نامه د علا جرګي ولسوالي ده، او داسې مخپور ته چې بیا ولاړ شي مخپور شینکي او دروازګي او بالاخره سم داسې سیوري ته او د سوري نه د زابل ولسوالي مرکز ته ځي.
په دغه دوران کې چې تاسو په دې کلینیک کې کار کوو، ستاسو په وړاندې انسانان مړه شوي؟
ډېر 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 مړه شوي دي، یو نه دی مړه شوی، ډېر مړه شوي دي. دلیل یې دا و چې یو وخت خلک په ډېر زخمي شدید زخمي حالت کې راتلل، او د طبي اصطلاح په حساب باندې په شاک کې وو، او موږ یو به نه و دوه به نه و، نو موږ څو کومک ورسره کولی، هغه به بېچاره وختي حق ته ورسېدی. او بل امیدواره ښځې به ډېره راتللې، یا تو په لاره کې به مړه شوي وي، یا به موږ چې د بل شفاخانه د پاره لیګلې چې موږ رفرال سیستم ورته وایي ریفر کولم په لاره کې به مړه شوي وي. نو دغه شیان ډېر عادي بودي موږ دپاره.
داسې یو خاطره چې تر اوسه پورې مو لږه وخت اوس څو لسیزې تیرې شوې دي، داسې یو خاطره چې تر اوسه مو په یاد وي او هیڅ نه در نه هېرېږي، د دې جګړو له دورانه لري؟
دوی خاطرې هیڅ وخت ما یاد نه وځي. یو خاطره دا وه چې یوه شپه موږ تقریبا ټول سټاف، زه خپله موږ څلور نفره وو، بیا نو ټول سټاف سره استراحت هم کړی وو، نو خوشحاله وو چې نن شپه به واقعا نه راځي. هغه درې بجې د شپې وې چې یو موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی، بل موټر ودرېدی. زما ملګری چې نرس و هغه مخ ماته راوړ، او ډاکټر صاحب ګمان کوم چې یو دوه به نه وي، هغه چې رښتیا ور ووتلو چې داسې سر په سر زخمیان او شهیدان پراته دي راوستل، نو هغه شپه زموږ امید او هغه زموږ اټکل چې کړی و سره سر ونه خوړ. بیا نو بر علاوه چې تر سهار پورې هم نه شوی خلاصولی، صرف هغه عواجل کومکونه ټوله ورځ مونږ په مغه باندې تېره شوه. او دوامه خاطره مې چې یاد نه وځي، هغه یو خورکی راوستله زموږ کلینیک ته راوستلې وه، دا په کوچني باندې مریضه وه، او موږ چې وکتله زموږ واسکې نه وو، باید عاجل هم شفاخانې ته لېږلې وای. شفاخانې ته مې چې ولېږله، نو بیا موږ یو ارتباطي نفر درلود چې موږ ته وویل چې مریض هفته بعد یا پنځه ورځې بعد یا مریض یا ښه شو یا خراب شو یا څنګه شو. نو د دې سړي اول چې ما سره راغی دوه ورځې وه، هغه راته وویل چې مور او دواړه ماشومانې سره مخکې دې شفخانې ته ورسي وفات وکړ، او عقل ته ورسېدل. هغه صحنه چې ښځه ډېره ځوانه وه او دوه اولاد یې هم درلودل، په دوه خو یې په هغه وخت کې موږ نه پوهېدلو، پس هغه ما هېڅ یاده نه وځي تر ننه پورې.
دې ته ورته بګنوونکې وحشتناکې پېښې، کله چې تاسو د بې پولې ډاکترانو په چوکاټ کې له افغانستانه بهر په نورو هېوادونو کې کار کاوه، هم ستاسو په یاد دي؟
که یاد خو مې دي، خو یوه ډېره جالبه دا وه چې موږ زموږ ټیم چې زموږ پروژه کوارډینیټر و، زه خپله سرحد میډیکل ټیم لیدر او یو بله ډاکټر او یو نرس، څلور نفره روان یو د یو شفخانې نه په یمن کې په تایز کې. تایز نه هغه مرکز د جنګ و، د دې شفخانې نه راووتلو. البته موږ به کوارډینیټ کول خپل حرکات د دواړو طرفو سره مخکې د دې چې ولاړ شو یا راشو، نو کوارډینیټ هم شوی و او موږ ته اطمینان راکړل شوی و دواړو طرفونه چې ولاړ شي. ولی موږ د یوې شفاخانې نه خپل دفتر راتللو، و د بل دفتر نه بیا بل شفاخانې لپاره اکمالات راوستلي وای. نو مو اګریمنت شوی و، خو یو ځای کې یو ګولۍ ته راورسېدو د شفاخانې نه چې راووتلو، داسې تایز ټول ګولۍ ګولۍ دي سړکونه، لکه د موږ تاسې د مای پار تقریبا. بیا نو په دې ګولۍ باندې چې راوړو، دفتن یو دوه نفره یو لرکروزر کې ویشتلي دي پایکا پکې، یو په جلا وفات دی او د یو د ساري کارته دی تقریبا وینې تازه رابهیږي، د بیرون نیم په موټر کې نیم په بیرون کې دی. دا تصادمونه زموږ لپاره غیر مترقبه وه چې دفتر دل سره موږ البته د کومک نیت هم نه درلودی، ولې چې پوهېدلو چې جنګ شروع کېږي. هغه چې جنګ شروع شو، موږ د دې په یوازې چې د دې مریضانو یا د دې زخمیانو یا حتی مړو په چورت کې شو، د ځان د ساتلو په چورت کې شو. هلته چې ننوتلو یو ځای باندې کوڅه باندې کوڅه هم بنده شوه. بیا نو ډېره جالبه دا وه چې زموږ ډرایور د نس خوا یا د بدن د خوا غټ و، نو دلته په یو ځای کې د دیوال او د یو مانع په منځ کې چې ټانکۍ د اوبو ټانکۍ وه، نورمال انسانان هم نه شوای ننوتلی، یعنی بر تقریبا شپېته او یا سانتي و د دیوال او د ذخیره تر منځ. خو زموږ ډرایور هم را ننوتی او شاید د ډرایور بر نه و یو متر لس سانتي یا یو متر یا نوي سانتي داشت. خو خیر وختي چې خدای نجات راکړي دې حالت نه ووتل، دته مو ته یو بیا ټرایک وکړ چې ننوتل شي کنه. د خندل وی سل په سلو کې نشم ته ننوتل، خو دا صحنه مو ډېر لیدلې چې یو ځای دوه شته مریض و دي زخمي په غم کې شو دي ځان په غم کې شي وي.
ډاکټر صاحب دا اوس یو ډېر په زړه پورې کیسه و. د ډاکټرانو ټیمونه کله چې د ویرې په وخت کې یا د ناامنۍ په حالت کې د تخت په حالت کې د سی پی خو سره مخامخ کیږي، خاندي
ولا په اخر کې او په سر کې نه؟
په شروع کې هر څوک د ځان په فکر کې وي، هم دسه
والله هم د ځان په فکر کې وي، هم د دې لپاره فکر کې چې مریض سره څه وکړو. خو کله چې بیا پاس دغه چې د صحنه ختم شي، نو خامخا طبعا موږ هم چې یو انالایز کوو په اخر کې د هر شي، کوم تشخیص وي، کوم تداوی وي، کوم حرکات وي، بیا چې دغه انالایز کوو بیا ډېر مزای پس وخت خواندو شي او داسې رقم امکان لري دا څنګه وشول او دا څنګه شوي.
جالبه ده په لیسبوس کې کله چې تاسو له کډوالو افغانانو سره مرستې کولې، دغه وخت یو څه کیسې هم راته وکوي. څوک مو ولیدل؟ کوم افغانانو اول راوتل افغانستان نه؟
والله رم دیده سخت خاطری وی او شاید ما سخترین میشن با مغاو یا بدترین میشن با مغاو، پا دی خاطر بانده شه دی جوند شرایط و دی روسایی پی حساب بانده و دی کار پی حساب بانده دیر آرام میشن و دی سن دی بحر غالا و بهترین جوند دلو دی هوتل و هر شه و بمبار دمده و جنگ دمده. خو متاسفانه ما لپاره سخت بودی و چه هر سهار بشه دو در کلینیک ناستم او زیادتر در از مو خاینده و منده بشه پوش بودی چه در سره افغانه ده مخیده چه ما تخپل تکلیف وی به چیق و پجراب خپل دلار درد را تا ویل، مثلا در چه با خواند و رک بود، در چه با لور و رک و در چه با خز و رک و صبح پی به یخ ولی وی، در چه با مثلا لاس یخولی و چوک به پولیس تشدد سره ده پلارو که مخامخ شوی و ده چانه با قاچ اخبار پیسی ولی وی. خو ایس دستی که خاطره ما ده چانه نشوهر بدل و نمی تقاضا دلو لشرات وای ما دست گلالی لار و دلو یا ما دست گلالی و بول دلو او ده ده ما دسته جالبیت بوده که و سختیز مالا پارا بوده که وش ده مکخل که بچه پوش ولی دلتا یا افغان داکتر ناسته، نو دی خپل څه هی مشکل په ځای باندې مسره اول دا مشکل په چی کو جواب باندې اکثرا شریکاو او زه هم په صفت یو ډاکټر او یو انسان د دې نه ډیر متاثر کېدلم. او علت مهاجرتون هغه وخت بیکاری و او یو کاذب امید خلکو ته پیدا شوه شو او تاسو په یاد اروپا کې هم داسې خصوصا جرمني کې داسې اعلان شوی و چې دلته خلکو ته ضرورت شته دی او موږ په وطن کې هیڅ چا لپاره ځوانان لپاره کار نه و تحصیلات بکړي و هغه به چې راول هغه به موږ ته معلوم و چې بر علاوه چې یو شمېر به په د نهنګانو خوراک شوی و یو شمېر به د نورو مشکلاتو په حساب په لاره کې پس پاتې و یا به بیخي د ژوند له لاسه ورکړی و. اروپا ته به مې چې راول په صفت یو ډیر ارزان کاری انګلیسی کې چې ټول ورته وایي دغه په حیث به استخدامېدل او د کلو کلو دپاره به د سرنوشت پراته وو. نو خاطرات هغه زما د ژوند کې خاطرات نه دي، او هر څه چې چرت وهم په ډېره سخته جنګو کې ما میشن کړی دی، په ډېره سخت شرایطو کې ما میشنونه کړي دي، او د ما څلور کال دېرش کاله ژوند کې ما شاید څلور کاله اوسا تبابت نه وي کړی، خو هغه صحنې ډېرې سختې وې راته، په دې خاطر چې هېڅ مې نه شوی ورسره کولی، درد مې نه شوی ارامولی. اول طبعا یو څو تابلیت به مې په لاس ورکړ، یو بل متخصص ته مراجعه ورولېږل، خو هغه کافي نه و، په دې خاطر چې د درد د بېوطنۍ او درد د فقر او درد غربت دا ډېر سخت وي، او دا فقر و غربت زموږ خلک یا زموږ تاسو خلک اکثریت شاید د اقتصادي مسایلو په حساب باندې وي، نه فقر دی، مهاجرت ډېر زیاتر ته هغه نه دی، یو سړی وطن نه لري، سړی باید هر چاته ځان ور معرفي کړي. مثلا زما پلار یو وخت کې ما ډېر زارۍ ورته وکړې دپاره شرایط کې چې تونستان چې ولاړ شي خارج ته، خو ډېر مستقبلېږي، ده به ویل چې تا د بې وطنۍ زور نه دی لیدلی، بې وطنه سړی لکه یتیم وي، او دوهمه مور هېڅ وخت په یتیم باندې د اصلي مور مینه نه شي ورکولی. نو هغه ریشه ما په دغه لباس میشن که ما هغه شیان ډېر ولیدل، هغه زه خپلم مهاجر وم.
ډاکټر صاحب، تاسو وایي چې ټول عمر مو له افغانانو سره مرسته او کومک کړی، د راتلونکي لپاره هم له افغانانو سره او په افغانستان کې دننه پلان شته؟
تکل صاحب پلان خوشته دی، د الله په نصرت سره به سر ته رسوو. ما مخکې درته وویل چې ما څلور دېرش کاله دی موږ د موږ په طبي سره کې مادرن چایلډ په حساب باندې او امرجنسي په حساب باندې کار کړی دی په مختلفو ځایو کې. نو اوس مې کله چې زه متقاعد شوم چورت مې وواهد ځان سره چې انرژي لري، خلک سره ارتباط لري، امکانات لري، نو باید د خپل وطن دپاره څه وکړي. او کله مې چې د یو خبر شاید ستاسو د راډیو نه اورېدلی وي، هغه خبر هم اولواره چې په افغانستان کې د مور او د ماشوم د مړینې کچه بیخي زیاته ده. زه چون همیشه راډیو ستاسو اورم، نو دا خبر مې چې واورېدی نو داسې لږې تکان راکوي، ولې اعداد بیخي زیات و، لوړ و، په سل زره میندو کې شپږ سوه مړې کېږي، دا د دنیا د استاندارد سره بیخي زیات فرق لري. مثلا په اروپا کې استاندارد 12 نفره تا 13 نفره دی، بعضې ځایو کې شاید 150 پورې وي، لکه زموږ تاسو په ملک کې شپږ سوه ما ته ډېر سخت تکان راکوي. ما وایي اوه دا څه رقم قصه ده. بیا مې د ځینو ملګرو سره په افغانستان کې رابطه ونیوله، تر اوسه کالو منظور دي، او هغه ډاکټر صاحبان هم خپله همکاري راښکاره کړله، او بالاخره مې یو عاجل سفر وکړ. بیا پسې هلته هم د هغه مرجو سره چې په دې ارتباط باندې کار کوي لیدنې کتنې وکړلې.
افغانستان ته سفر مو اوس وخت کې پس له دې چې طالبان پر افغانستان واکمن شول په دې وخت کې؟
بله بله، پروسه کال، بله پروسه کال په مې په میاشت کې لاړم، څلور میاشتې هلته وم، خپل په حساب سروې باندې بخت وم. ډاکټر صاحبانو ډېر زیات همکاري را سره وکړلې، او هغه ډېرې ښې وعدې وکړلې. بالاخره چې د پری سروې نه بعد بیا راغلو مالین ته، په مالین کې یو این جی او په نامه د RMCA ریسکیو مادر اینډ چایلډ فور افغانستان، یا ریسکیو مادر اینډ چایلډ افغانستان، دا هم د جوړه کړه، رجستر هم کړه. خوشبختانه په دې کې زما یوه خور چې ډاکټر ده، هغه یې مشري په غاړه لري، او 15 نفره نور هالندیان په بورډ کې دي، او ما یې د افغانستان د کارو مسؤلیت نیولی دی. نو انشاءالله په اسرع وخت کې چې دا د موږ اداري مسایل د هالند حکومت دخوا خلاص شي، بیرته زه مو هلته هم دغه پروژه بیرته شروع کوم، او په افغانستان کې موافقه دا شوې ده چې فامیلی هیلت هاوس سیستم لري، نو دغه کې به کار شروع کړو په عین زمان کې. د ما ټول مقصد مغه ده، امیدوار و مندو، او نوزاد ماشومانو دپاره د خدمت هدف دی، ولی مرګ و بینه بیخي ډېر زیات.
په څومره وخت کې تاسو تمه لرئ چې دا پروژه به عملا په افغانستان کې په فعالیت پیل وکړي؟
ولا تاسو ته معلوم دي چې دلته د کارونه چې دي هر شی په یو سیستم باندې سټپ په سټپ مخته ځي. د ما توقع یا د موږ توقع خو پروسه کول وه، خو هغه ونه شوله. د ما درته ویل سټپ په سټپ باید مخته ولاړ شو. نو امیدوار یم چې په اخر د اپریل د سږ کال کې په افغانستان کې اقلا بنیاد کیږدو، او بیا تر اخر د کال پورې اقلا درې مرکز چې باید ولرم د دې شي لپاره یا ولرم.
مننه ډاکټر صاحب. په ورسته برخه کې غواړم چې د خپل شخصي ژوند په اړه هم اوریدونکو ته معلومات ورکړي. واده خو به مو حتمان کړی وي. مشومان لري، چیرته ژوند کوي، څه رقم ژوند کوي؟
واده مې کړی دی الحمدلله. دوه لوران لرم. په 2012 کال کې موږ د امنیتي مسایلو په خاطر باندې هالند ته مهاجر شو. مېرمن مې هم ډاکټره ده، هغه هم غواړي چې بېرته خپل مسلک کې په هالند کې کار وکړي، او حتما په دې ان جي او کې به زما سره هم کومک وي، او ټول ژوند کې زما خیلاص په حساب باندې د کومک وه. او ده لورانې مې، یوه لور مې چې ده اوس فاکولټي طبي پروسه کال خلاصه کړه، سږ کال په جراحي قلب کې په ستاژ په تخصص باندې اخته ده، او په آینده کې غواړي چې یو ترانسپلانت سرجن شي. نوم یې لیلا مینپال دی. او دوهمه لور مې چې مدیحه مینپال ده، هغه بیا په آخري کال د میډیکل یونیورسټي یا طبي پوهنتون د آلند کې ده. نو دغه دواړو هم زما لاره تعقیب کړې ده. خدای دې هدایت ورته وکړه، خدای دې کومک شي ورسره. زه خپل ژوند نه ډېر راضي یم د الله پاک په دربار کې.
ستاسو دواړه لوڼې هم طب وایي، نو تمه لري چې دوی به په افغانستان کې روغتیايي خدماتو ته له اړو خلکو سره کومک وکړي یا وکړی شي؟
حتما یې کوي، او حتما یې تر اوسه پورې دغه حالت پورې زما قدمونه تعقیب کړي دي. مطمئن یم چې په آینده کې به د وطن لپاره ترمان لدی ډېرې مؤثرې وي، او خپلو خلکو لپاره به ډېر کارونه وکړي. مطمئن یم.
کومه هیله هم لرې ډاکټر صاحب؟
یوه هیله د ټولو وطنوالو نه مې لرم چې درې شیانو موږ ډېر زیات خراب کړلو. یو تعصب قومي، بل تعصب مذهبي، او بل تعصب کاري. درته وایم دغه درې شیانو موږ تباه کړي وو. تعصب کاري نه مطلب دغه دی چې د هرې طریقې نه بل پیسې لاسته راوړو چې پلانی پیسه داره شوی دی. نو زما د ټول خصوصا تحصیل کرده نسل زموږ فقط همدغه ټول شیانو باندې موږ اخته شوي یو. نو د ټولو نه مې دغه تقاضا ده چې د خپلې جامعې د بدبختي او د اصلاح او رفاه او د دې د کومک لپاره باید په فکر کې شو، نه د دې چې زه څوک یم ته څوک یې او زه څوک یم ته څوک یې. دغه خو دغه حالت ته راورسولو. د تحصیل په دوران کې د آخر ختمه د تحصیل پورې زه په دې نه پوهېدلم چې د زما فلانی هم صنفی د کوم ځای دی. دومره پوهېدلم د شمال د افغانستان دی، دومره پوهېدلم چې د جنوب د افغانستان دی، اما اوس دومره بدبخته شوي یو چې باید کلي باندې هم ځان پوه کړو، قوم باندې هم ځان پوه کړو، پلار باندې هم ځان پوه کړو، او د هغه د رویه سره معامله وکړو. متاسفانه متاسفانه موږ په داسې بد حالت کې. نو امید مو، هیله مې د ټول هموطنانو نه دغه ده چې دغه تعصبات باید پرېږدي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر محمود مینپال.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ویش ساعته اوریدلای سي. د ماښام ل شپجو، د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه دولس شپجنیوي، او د سهار ل شپجو د ماښام تر شپجو بجو په لنډو صفو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.